آن سب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت 8 بجې شوه. دا ساده رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملن د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نشته. دا به هم واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاحکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حقمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې وې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره یې د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندي دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بی ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې وو او ودانۍ ته نه دی ننوتلې. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. 18 کلن یلچنکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخوانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. خبرنو ملازاده یې راډیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د څیړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزه نشته. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالي ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي د اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سباندې سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره وبخښئ دوستانو، معذرت غواړم مخکې له دې چې دا رپورټ درته خبر کړو. د افغانستان په اړه یو رپورټ راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ پر دې موضوع اورو.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا بهیر د ولسمشر د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو لیدل شنه هم کابل ته راځي، هغه به یوه هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقینچي ترسره شي، او وروسته له انتقینچي نه به تطبیقات ترسره کړي، او تطبیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تېرو څو باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نمایندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړه ایز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهیرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخ شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استکامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته. او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی، هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیولې پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قومانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزې تاسو ولیدلی چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله، د هغه تر څنګ تاسو ولیده چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستی، هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنګرونو. تاسو ساتو یو مشکل سره چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوای سو. دواړه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلاح او دربین لیزرده څخه دوی کار اخلي. په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوی، علت یې هم ماینه او د دوی پیشرفته سلاح وي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات هم اشاره وکړه او د خپلو وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیسو تر هغو پرمختللې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفاتو په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له خبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو وخت فابریکا جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې وروره دا د شیرته بارکلي او شیرته وړي وای چې زه کارخانې له وړم، سباله چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه څو سره واده داسې شوی و چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغسې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکه له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤل شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عملا اوس کار شروع ده. د اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې دا په کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشین ده راوړو او په دریم بخش باندې د تختیل لسانی او رابور او رابور نزایات چې موږ دغه استفاده کوو. دا ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت پرون پی ډي سي پورې لکه وخت نه کړې چې موږ ته 2000 جریبه ځمکه راشي. موږ دغه لګینه ډېره استفاده نه کړو، دا کم شکل وکړو، موږ بایري شکل جوړو.
ښاغلی محمود وای په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړې ده. دی وای له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوی چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دی پوره کړی.
داسې تعهد شوی و چې 55 لکه ډالر به دلته سرمایه ګذاري کیږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10 سلنه سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېری برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤولین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بېلابېلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مخالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وې. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاس راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې ښځو ته ونډه ډیره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدودې ښځې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وې چې سږ کال په قطر کې جوړ شوی و. ښځې د افغاني ټولنې په بېلابېلو برخو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یوه افغان سندرغاړې ده چې کله کله د ښځو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکزي پلاوي مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکز وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا وه چې په افغانستان کې حامد کرزی د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوي وو. کرزی تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزی ورته اشاره کړي هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوي چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزی په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د ده په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د ده د هغو هڅو مخالفت کوو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولې. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسته له هغه خپاره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خپرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیاتو وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډېرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اوویل
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیزه کړې او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلور رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسنۍ شخصي هستند، امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسنیو په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي ایران د وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات ترسره کړل او دې اقداماتو ته په کتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو خبر کړي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د یوې ښځې نیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بی احترامۍ یوه وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته سول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو په خپل هم د وژل شویو اعتراض کوونکو دقیق شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل دی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسو د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسو باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانې وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بار وویل چې د ده په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځانګړې توګه له خپل هندي سیال سره کتلی دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د خبر محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل له والي سره یې دغلته وکتل. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه. د روسیې د امنیتي خدمتونو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په خانه استازي ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمه ورړې د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ د تفصیلی زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د دې یو ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه هم دومره وره زوونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر انجونې ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د انجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولای شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي.
یا به یولس کلنه م یا دولس کلن بېخي غټه نه بیا
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته
خپل ځان پر بهتر باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
د الله قرآن کې صراحت
زموږ همکاري فرشتې غني په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تېره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي که ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې دا او دوی نورې خویندې یې په دولس، دیارلس او څوارلس کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم مثلا دیگ و چیزار یاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم پاشپزی او زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام چلور الیکن نرو خانه نو ما ده هر الیکن لپاره دور لگید یو گرد ایوه پلتا استفاده کوله. یو دو ورسی میچی دا کار تکرار کرد نو خسر میزخ تزیات و وحلم. دیر ظالم مو پت بوتوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی رغله او یو چو تانه را کری او حقی هم وحلم. ویلی تمو پیسو اخیستی.
نار د واده په لومړیو میاشتو کې څه تیر شوی، یوازې په سوړ اسویلی او ژړای ځواب راکړ. هغه وایي په داسې حال کې چې یې په خپله د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څښته نه شوه او اړه وه چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي.
هغه
ورځ مې نه یادېږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم، هیڅ نه پوهېدم څه وکړم. چې په چوشاک کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وږې وه، ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی. آخر به په ژړا شوم، ډېره سخته وه.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسېدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوې. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د نهو میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبورین هم کنه چې و دې زما د لورګانو نوم بد نشي یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته یا خدای نه خواسته یا دوی چا سره د سي لاړ کنه وتښتېد یا د سي نوم بد شو، یعنی د مجبوري د لاسه ورک لورګانې نامزاد چې څوک ورپسې خبرې ونکړي. د دواړو خویندې مې ښه دي، حالت
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسېدونکې نفیسه وایي یولس کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بېخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځې ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه، یو کال بعد بیا زه پېغله شوم. روزه ما دې خسر کور کې نیولې، دا اوله روزه بېخي په دمه نه څه واده مې وکړ. بس داسې هغه به راته سي دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویل خسر نه ډارېدم هغې ته مې چې نه ویل.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په دولس کلنۍ کې واده شوې، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لوڼې هم په کم عمر کې واده کړې.